افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب امنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ تاسو د جبل تاریک ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیترانی د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1868 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشو قدر منځ کوونکو، دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې تر څنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډیره زیاته سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راجلېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او وډيري وی چې بیړی پکې کې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغه سیند څخه د زمبیس سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سیند کې هم اوبه ډېری شي. د دې تر څنګ کدرمنه او ګللې زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ د کونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینی مهم دغه را مېست کړی دی په داوار یې هم اړیکې را مېست کړی دی د دې ترمنځ. نو موږ ویل سوچي سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، هم چې د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خو شو قدر منځ د کون کوم را تاسو په دې لمړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیرې موږ او تاسو د سویلی امریکا او شمالي امریکا پر دوه بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده، یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. خو کچیر موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلی امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته دریمه لوی وچه په جمهوریت کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه وګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د جیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د جیش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویه وچې د نفوسو ګڼوالې شمېر دي. او د دې لویه وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارزل بلدونو د 30 درجو او شل د دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قیف اقوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارزل بلدونو د 30 درجو او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 25 درجو، او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په ګاونډي ټوب سره د لویدیز تر بلدونو اولس درجه باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته خو بیا هم دغه لویې وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخته دی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لسته راوړي وي او یو څه پوسي او اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده خوشحاله که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنې حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیند دی یعنې مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې پوه وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او ترکې حاضرېږم د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبل کی قدرمنه او ګلری سکون کو زه برښنا غم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس پایم د لسم ټولګي جغرافیا مضمون په جام دوسته. هله د چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت چم په پتنوي درنو زده کون کو د چې زمر تاسو د نن رزلوس په جام دوست نو هله د چې د تیر رزلوس په مو په پراو د هیک ډول سره زده کړو او سړي او نن رزلوس ته مکه له دې نه چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه زده کون کی چمتوالي او امر کی ولري. درنو کون کو مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي تاسو ټول د کارمن زکون کې باید تل په سیر له خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. کارمن او ګللې زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې په جام لوست موضوع یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت و يم د هندوکش غرونو لړۍ درې يم د بابا غر او څلور هم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو به ټول په درمن او ګللې زده کون کو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هله د چې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او ورڅ زده کړی. البته که درمنه زکون کوز مرسته د نن ورځې لوست په کتاب کې لدر 50 سپې نه پیلېږي بیا تر 25 سپې پرې. نو هله د چې تاسو ټول کډرمن زده کون کې خپل ځان سره خپل کتابونه ولري. کډرمن او ګللی زده کون کو د لوست پیل په شپو کې لمړی موږ تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ تاسو غرونه او پیژنو او هم چې نن د هغوی اهمیت په زمر پکران هیواد افغانستان کې پیژنو. خو جو ګللی زده کون کو لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې هم ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې زمر پکران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي کوم چې غرنۍ هیواد دی او یو پر درې برخه یې ټول غرونه نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان د کومه ساحه چې د کومه ساحه چې دی دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوشل شوې دي او هم چنان په دغه ساحه کې په خپل ارتفاعات کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات د همالیا د لویدیځ ورستنی برخې د هوننزال شماله څخه یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې غځېدل دي چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کلر مون اوګلالي زده کوونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخې چې نغونو په واسطه سره نیول سوي دي، د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پورې رسیږي، چې همدارنګه د غرونو د دغې لوی لړۍ له بېلابېلو برخو څخه د غرونو یو شمېر نورې لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي، پر هر یوې ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یوازنۍ د غرونو لړۍ چې ده هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هېواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري، او هم چې نن په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ او تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هېواد لپاره د هغوی د ساحه لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازینۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دوی سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو، او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عیناً همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي، چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیراز سي، سبسور چاپریال په افغانستان کې رامنځته کړي، او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنې افغانستان دې ته نه دی فریشي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي باندې ځان ته ورکړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو، چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو قوي غرونه له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو، د پامیر له غر څخه په اوږدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې، آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په مرکزي برخه کې ډیره پراخه ساحه نیولې ده، چې په مرکزي برخو کې یې سور یا هم ارض جدید دي. ارض چې دي زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړیو کې رامنځته سوي دي، چې هر یو یې سیمه ییز نومونه خپل ځان ته غوره کړی دي. موږ او تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه د هندوکش غرونو لړۍ چې ده پر دوو مهمو برخو باندې ویشل سوي ده، چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي، او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي. چې د هندوکش غرونه لړۍ چې د پخپل قدرمنو زده کوونکو، دغه لړۍ پخپل د زیباک له درې څخه د خاوک تر غاشه پورې غځېدلې ده، یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده، چې زموږ د هېواد تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. او د دغې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو، په شمال کې د کوچکي سیند، په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دی، چې اوږدوالی یې 308 کیلومتره، او سوریې یا هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد ښار کې، او بلې خواته بیا تر محترلام ښار پورې دی، چې ډیره پراخ شوي، او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سندونو، او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونر او پنشیر سندونو تشکیل کړي دي، چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري، او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیځ هندوکش دی، چې لویدیځ هندوکش همچنان د خاوک له غاښه څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلې دي، چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دي. یعنی د دې لوړوالی چې دي په اول ساحو کې ډېره پراخې او لوړې سطحې لري، خو وروسته د هغه څخه یې سطحې یا هم لوړوالی یې پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دي درنو زده کوونکو، اوږدوالی یې په خپله 240 کیلومتره څرګنده سوی دی، چې د تال او فافراک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې، او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي، او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او که هر مرد سندونه سر یوزای کیجی او د پلی همری سندی جور کردی چی پا پاکی د کندوز لوی سند ارسخ جور سولی او د امو سند سر یوزای سولی چی دا افغانستان پا دا غرونو پا لڑی کیستر اقتصادی لرون کو غرونو لڑی لجملو سخش میرل کیجی چی پا افغانستان کی یوازنه دا غط و غرونو لڑی چی دا حقا پا خبال دا هندوکش دا غرونو لڑی پا نام سر یدیری چی مرابطاسو یادوانه وکرر یوی خطیز هندوکش دی او بلی هم لویدیس هندوکش دی. نو درنو زده کن که واس هم دلست رفتنون که برخی ترازو چی پدی برخی که مور اوتاسو دا بابا دا غرات لری پا حق معلومات بلو چی دا بابا غر لری کم داول لری دا دا بابا غرونه چی دی درنو زده کن که دا البیدیس هندو کشت لری پا امتدا یا هم دا هاگوی پا سر کی دا هاگوی سر نشتی دی چی دا هوا دی او لوی او لور غر بلل کیشی یعنی دا غر او د غرونو لړۍ چې د لویدیز هندوکش د لړۍ په امتداد سره د هیواد لویو او لوړو غرونو په نامه سره نومول شوی دی چې د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري، یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجي ګک د غاشي له ختیز او د غوربند سیاګرد له لویدیز څخه پیل او د لویدیز هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیز پورې غځېدلې دي چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکونکو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شیدې درنو ځکونکو د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 5000 متره وردا او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سروي دروزنه لپاره ډېر ښه شرایط په کې برابر کړی دي او خلک کولای شي چې خپل سروي ته په ښه توګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان له سیند اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان دغه کوم سیند چې دي د اوبو سرچینه د دې څخه اخستې ده، ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واورې په څیر باندې کنکل کیږي، خو کله چې دلمر وړانګې ورباندې واریږي سي وروسته دغه اوبه د غرونو څخه بهیږي او سندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې څوکې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکاره کیږي. د غرونو چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري، نو ځکه د سیمې خلک ورته د سپین غر نوم ورکړی دی، ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. په خوا بیا چې ودرنو ځکونکو ختیس سپین غر به بلا، یعنی د ختیس سپین غر نوم به ورکړو، خو چې سپین غر د پېښور له لویدیځو له 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیځ باندې د لوګر خورا او سیمو ته تر شمال پورې رسیدلې دي. د دې تر څنګ کډر منځ د کون کوز مرستا سو د نن ورځې د لوس بل برخه چې د هغه په خپل د سلیمان د غرونو په حق لدی چې نن ورځ په مرستا سو د سلیمان د غرونو په حق معلومات لاس تراونو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په خپل د غرونه د بلوچستان د مرکزی کوټي او د سمکنیو ترمنز د شمال څخه تر سویل پوری د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلې دي چې دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلې دي او موقعیت لري چې د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتر ته رسیږي چې په دوو برخو کې، یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دی. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې د سلیمان غرونه یو د بل سره چی شوی دي، جدا شوی دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي، او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په بلوچستان کې خورې سوي دي چې د سند حوزه د افغانستان له طبیعي حوزې څخه یې جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي در نازکون په بیلابیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوې یو شان دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې تر څنګ دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړې طبیعي ځانګړتیاوې لري چې د هند د سمندر د لم د بلرونکي هوا دراتګ په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلې دي چې دغه غر په لمونه کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ایزه کچه اقتصادي پرمختګ ورکړی دي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې تر څنګ کډر منځ د کونکو د دغه ځنګلونو پیراخوالی د افغانستان د نن نز لزر څخه دننه لزر څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي، چې لوړ سکه د سلیمان د تخت په نوم سره یاد شوی ده، او د سمندر له کچې څخه 3200 متر لوړوالی لري. نو قدر منو غوړلې زده کوونکو، د لوستر دی برخه پر موجب تاسو د افغانستان د غرونو په حق له او همچنان د هغوی د اهمیت په حق له، د دې ترڅنګ د هندوکش د غرونو لړۍ، د بابا د غرونو لړۍ، د سپین غر لړۍ، او همچنان د دې ترڅنګ د سلیمان د غر د لړۍ په حق له معلومات خپل وستله، هله د شی وسمو ذکرې او پیر سپوسی وو سیږي. اوس هم د لوستر ترونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده، چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو لپاره می درې پښتنې چپټ کړې دي. هرې پښتنې ته به تاسو مطابق ثواب خپل کتاب چوک جوړ کړئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال، غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو به په خپل کتاب چوک ورته ځواب لیکي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیپسو مزه کړی وي او پیر سپوسی او سړي تر بل داسې درس پر چې زستا په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په مان شوه
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پرده بدوایی.